شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر موټر د سړک د غاړي ماين چاودلې. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو وی سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا چاودنه د پنشن بي پورس د مکین په سیمه کې وشوه چې یو پوځي پکې وژل شو او 15 پوځیان ټپیان شول. د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي په وینا په دې پیښه کې یو عسكر وشل شوی دی، خو د ټپیانو په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د تاجکستان په ګورنو بدخشان سیمه کې وروستیو راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. له دې سیمې د مرجوب له شخړو د زیاتېدو راپورونه خپره شوې دي. په روسیو څو ورځو کې د راپورونو له مخې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خوډپ پر مهال تر 20 کسانو پورې وژل شوې دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د راپورونو له مخې د پولیسو د توقیف پر مهال یو مدني فعال وژل شو. د اوکران چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسکي لشتر لشه دیارلس ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونسک شارګوټي کې وژل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې هم ده. سیورو دونسک شارګوټي او لیس چیانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پراخ کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شاید د بندري شار ماریوپول تر نیول وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیات کړي. دا سجرړو ماشامنې خبري مجله په منځني سبا 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د طالبانو ویان در رسنیو د سرغړونو د کمیسون د جوړیدو په اړه وایي
افغاني قانون به مستفاده کیږي کوم شین سی بیا اوس تغییر کړي یا دنی ملحوظات پکې وغو اصلاحات پکې راځي.
دا موضوع مو د تیر حکومت در رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسون لمرستیال زیابومیا سره شریکه کړي.
د طالبانو لرن لاس نور هم وخت کاندې د رسنیو په چارو کې او نورم زوکمنه کاندې.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره کړې او په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په روسګان کې د پستې درې کاله پخواني نیالګي په ثمر راغلي.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټي ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وای د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي او کداسې وکړي هغه سمن بوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسون بل پخوانی قانون او د نوی لارښودونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسون د جوړیدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسون جوړیدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي، خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
فرهنگ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی، د هغه مطابق موږ به د کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړ کړي، بپرې او خپلواکه کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولو مخنیوی وشي. شي نو دا به یو ښه اقدام وي، موږ باید هغې هرکلی وکړو.
خغله مجدید وی لدی ورسته باید دیو خبريال نیول او یا رسنی ته پرتل اجازه نه نوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تیر پنځشنبه پورز د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیل زبی الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنی او د سرغړونې کمیسون بیرته فعال شوی او لدی ورسته د خبريالانو او رسنی ستونزې تر رسیدنه کیږي. خغله مجاهد لیکلی شي نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. زبی الله مجاهد د جمعې پورز د ازادي رادیو د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه کمیسون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
د چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت کوي او تبي د پخواني قانون نه به استفاده کیږي، کوم شین سے بیا اوس تغییر کړي یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي او طرز عمل باندې هم کار روان دي، خو هڅه به دا کې چې رسنیو شکایت تر رسیدګي وسی.
خاغلی مجاهد لدی وړاندې هم ویلی وو چې د رسنیو د سرغړونې په خوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي پاړې هم راپورونه ورکړل شوی وو. د غشان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکو بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبه ژباړل شوی وو بند شوي. په رسنیو کې د خزینه او کارکونکو شمیر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون د بیا فعالیدو خبر ورکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه کمیسیون به په څو ورځو کې خپل کار پیل کړي. د افغانستان په تیر حکومت کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون لمرستیال زیا بومیا سره مو موضوع شریکه کړې ده او په پیل کې زما همکار ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې کمیسیون فعالول به څومره ګټور تمام شي.
زه هم خبر سوم د رسنیو له خوانه چې ګواکې د رسنیو د سرغړاوي او د تخلفاتو د بررسۍ کمیسیون جوړ سوی ده او ډېر زر به په کار پیل وکړي. سره له دې چې د دې کمیسیون د کار د پیل مسله تقریبا څو میاشتې وړاندې د زبیح الله مجاهد له خوانه وعده سوی او ولې تر ننه د دې کار ته اقدام نه وسوی. که ډېر مثبت وینو فکر نه کوم چې دا کمیسیون به ډېر اغېزمن تمام شي. یوازې او یوازې داسې کېدلی شي چې د طالبانو لپاره دا کمیسیون د یو قانوني دستاویز په هیڅ باندې وکارول شي څو وکولی شي د رسنیو په کاري څرنګوالي باندې خپل نفوس اغېزمن کړي، لا نور هم رسنۍ حبس تراجع کاندي، خبريالان شکنجه کاندي. ځکه پخوا تر دې داسې شکایتونه و چې ګواکې طالبان و د استخباراتو اداره پرته له دې نه چې قانون په پام کې ونیسي دوی خبريالان د تنبو شاته شي. اوس به د دغه کمیسیون له طریقه دغه انتقادونو تم یو ډول جواب پیدا کاندي او به وایي چې موږ د قانون په اساس باندې دغه د موضوع دغه کمیسیون ته راجع کړي او د دې کمیسیون فیصله دا ده چې دغه رسنۍ یا تعطیل سي یا حبس یا دغه خبريال هم تخلف کړی دی یا جرم کړی دی دا باید زندانی سي. دې ته باید دا سی ونویل سي چې د هماغه کمیسیون چې په قانون کې راغلی ده، د هماغه کمیسیون له نامه نه دا ورې یو سوء استفاده کیږي چې په قانون کې راغلی ده، او دا به نور هم کېدلی شي چې د طالبانو لنډ لاس نور هم اوږد کاندي د رسنیو په چارو کې او نور هم ځواکمنې کاندي.
تاسو په تیر حکومت کې هم د رسنیو د سرغړونو ارزونې کمیسیون مرستیال وی، هغه وخت هم شکایتونه و چې کمیسیون نه دی توانېدلی د رسنیو په وړاندې سرغړونې په جدي ډول وڅېړي. هغه وخت کمیسیون څومره توانېدلی و چې دغه سرغړونې په بېطرفۍ سره وارزوي؟
بلې، وزه کله چې د پخواني حکومت کې د تخطیو د کمیسیون یا د شکایتونو او د سرغړونو د بررسۍ کمیسیون مرستیال وم، هیڅ کله د معنی دی پیاد چې ګواکې حکومتي چارواکو به د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کړي یا په فیصلو کې دوی اعمال نفوذ کړي. یوازې یو تن چې وزیر د اطلاعات فرهنګ و حکومتي شخص و، نور اکثرا د مسلکي نهادونو نه و او د مدني نهادونو نه و، او دوی هر یو خپل نهاد ته مسؤول و، نه داسې دوی وزیر د اطلاعات فرهنګ ته مسؤول و شي. موږ اکثرا له ارګ نه شکایتونه د رسنیو په وړاندې راغلي وو، موږ دواړو خواوې راغوښتي وې او مسله مو ډیبیټ کړې وه. که چیرې مسله
جرمی بار درلود و یک شکایت هغه مو د مطابق د قانون عدلی و قضایی ارگانونو تا دید تحقیق لپاره محول کوله یا ارجاع کولم، او که بچیر عادی تا خطیب و آغامو دی مصالحه و مفاهمه و دید تا اسیل طریقه دا مسئله تا دی پای تا که ایکو دا اویس کلم دا سینو سوی چه گوا که یا وزیر یا رئیس جمهور یا دا حکومتی چارواکو با دی مک پا فیصلو که اعمال نفوس کرده دوی پر ډیر شفافیت او به طرفی سره سی ریپورټونه وسم د وزارت په ویب سایت کې هم پراته دي او په ګوګل کې هم پراته دي، به طرفانه خپل فیصله کړی دی او مسلکی کار وړاندې بولی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا لا یو خبرتیا وروسته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې لرو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودې پال کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندېدا ترڅنګ د خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش لنشتې ساري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ایزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروز عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د وادې پاړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې ورتیا په دې کچه ده چې کولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19 نیټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغان خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکارا او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړي توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې واده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دای وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نخښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې مذهبي افغانان دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. اوډاند د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د نیمروز او د هرات د کرکټ د منتخبو ټیمونو ترمنځ لوبې شوې دي. د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباري زیات شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په لوهان سیمه کې لشتر لشه ډېر لس ملکان وشل شوې دي. د اوکران په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځانګړي او مالي زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای په دونباس کې خپل حمله پسې زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ سیمه لوهانس کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندۍ بمباري زیاتې سوي دي. د لوهانس والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک شارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک شارګوټی او لیسیچانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي شار زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسی ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیا په ډله ییزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولاد په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 دیرش اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته دروس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سمبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکران په ارتباط دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلي دانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکران په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د شاغل بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي لکبله بې زیاتې لوړې شوې دي او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خوړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا وویل دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي دا بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
دا ساجر د دې خبري مجلې په دې برخه کې د سپورت د ګرته مخ کو او د کرکټ په اړه لته سره معلومات شریکو. د نیمروز د کرکټ منتخب لوبډلې د هرات منتخب ټیم ته ماتې ورکړه او د 15 ورو ل د لوبو روان بهیر خپل کړ. نیمروز په دې 15 ورو لوبو کې هرات ته شکست ورکړې ده. د نیمروز د کرکټ بورډ عامر عبدالمالک آزادی رادو ته عبدالمالک کاکړ آزادی رادو ته ویل چې دا لوبي د نیمروز په مرکز زرنج کې تر سره شوه او درې ورځې مخکې پیل شوه بي چې نن پای ته ورسېد. په نننې لوب کې نیمروز د هرات لوبډلې ته د 200 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د عبدالحکیم په نوم یو لوبغاړی د لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو. زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري او په دې خبرونو کې تاسو زموږ ونیس پروګرامونه هم دراس مرکی او مطالب وستلی شي او ریدل شي او کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لاري د ورځې پترس کې خبرو دا راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو ولستلی شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچ دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې نه ده هواره شوې. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري چې چیرته یې لاسنیوي وشي دا پستی باغونه یو له هغه بدلونو کې د شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا اورزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري. د زیاتوی چې خوشاله دی چې د پیسي باغیا سیل تر رسیدلې دي او زحمتونه شپایل ورکړي.
د دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راغله بل اخ مردا نه لاندې ښه شول بل په دا کار بس ور تختای لا غنځري دا پیسه ده بل دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا پیسې نه مده بل دا افغانستان خلک به شمس نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي ته پیسې باغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
په اوروزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیستېله باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریب مځکه د پیستې باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته ویل چې د پیستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستېن یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتلې اګټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بلشه نور تیبي بوټي ستا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسي.
په اوروزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي دری کال وړاندې دی وی غیر دولتي انجول لور هې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم ځکه باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچسوله. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت لامل د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولې دي.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د 6 کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو د پاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښکی په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ سنځه چې د وګدي مودي رئیس موجوده ده لا هم نه ده هواره شوی. ول سو چارواکي دواړه د دغه ستونزي د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر وسیدونکو وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لاسانتیا او برخمندي خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټه خستنې لپاره غونډي ولایتونو او ولسوالیو ته له ډیرو ستونزو غاللو او لګښت ورسته ځانون رسوي او هلته به خپل دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل
د غربي نورستان ولسونه چې دی د ټلیفون د شبکو د خدماتو نه محروم دي. محدود ساحه په نورګرام کې او په دواب کې هغه ټلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي. د انټرنیټ د نعمت نه خو بېخي محروم دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیت او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د ټلیفون او انټرنیټ د اسانتیا او د نشتون لامل نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي ډېرې ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت لامل په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلې، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو په اړه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ زره تیز شي. دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزی حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوان چارواکي وایي د مرکز پارون په ګډونی په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کول لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د پارون او لسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولسته عملی فوجي خدمات وړاندې کو. او د وانس وایګل ولسوالۍ کې د سلام خبراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسیدل. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولسته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا لامل شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
څنګه چې الوړه د نور ځغول څوک لري غریبان خلک زوږ ما د څوال ګرد غریبان د غریب کورونی مرسته نه رسره کیږي. ستړي الله کوټ وسلو پنځه والے مرزا ګول اس معلومات نه سنم څوک معلومات کې نو مستو کو کنم یو من په سلور نم 1500 د دولي چې سر دې نه سپی دا کوی روزانه زه په کمل اران سم ها ته مداول مون بیل الله بل څو خنل روخ دای دی مون راو غنم جار مون ته کو تروان مسلمانان وزته چې گزي گد غنم را گیر کی ولی بل خادش ته چې خصي د افغانستان خلق مون کو اساس خو بل در به در پسی مون ولا سن مون گد تنا کی دي ولا کد ل سکار بي دکی ولا کوم څه واسه شي. شرح مدینه هلمند
له تواشه لورستان ولسوالي د شپشتي د سیمه څخه ستاسو په تماس کې عمر ور دلته شبکه کار نه کوي. موږ د مسلمانانو څخه دا غوښتنه چې دلته دي موږ یو خدا ودرې.
ما د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ له خاور کلی څخه مې اړیکه د سره زمنګ په کلی کې دا شل کال کېږي چې د پایې نسته مخابراتي شبکې بيخي نسته له امارت او د امارت له چارواکو نم دا غوښتنه د سیمنګ کلی ته پایې باید راولي. دا شل کال منګ یو لوري غرته جو ال د بیا د ټلیفون کاروبار کوو په لوري چې ډېر لري چې د موټرانو کې زو باید مونږ کلی ته د حکومت نم دا هله ده کز مونږ غم یاري خوري.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 14 201. شمیره بیا تکراروم 00422 14 201.
دا اوس لپاره هم دومره. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماخام تر بجو پوری دوام لري.